دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو ده. زه خلیل خانم. په قطر کې د پنځشنبه پر ورځ د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې مذاکرات بیا پیل شول. دا د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو نهم پړاو دی. د طالبانو یو ویند ویلي چې په دغه خبرو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر هم ګډون لري. دواړه غړي هیل لري چې په دې خبرو کې یو توافق ته سره ورسیږي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د امریکا د طالبانو سره موافقې ته چمتو ده. په تیرو مذاکراتو کې د افغانستان څخه د بارانوي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش، د امریکا پر ضد د افغانستان د خاورې نه استعمال، د بین الافغاني مذاکراتو پیلول او اراړخیزه اوربند باندې خبرې وسوې. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې و.
د طالبانو او متحده ایالاتو د ډیپلوماټانو ترمن د مذاکراتو نه هم دور په داسې حال کې شروع شوې ده چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په شمال کې د طالبانو په حمله کې دوه امریکایي عسکر ووژل شو. په دې حساب سکل د افغانستان په جنگ کې د ووژل شو امریکایو عسکرو شمېر څورسته ورسېده. د طالبانو او د متحده ایالاتو د ډیپلوماټانو د خبرو هدف دا دی چې په خارج کې د متحده ایالاتو تر ټولو اوږد جنگ د پای ته رسولو لپاره یو ډیپلوماتیکي لاره ولټوي. توقع کیږي چې د مذاکرات په نهم دور کې به د دواړو خواوو ترمنځ د سولې او موافقه وشي. د امریکایي هیات مشري د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د خارجه وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په غاړه ده او د طالبانو د هیات مشري شیر محمد عباس ستانکزی کوي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
بل خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره مذاکراتي ټیم ټاکلی دی چې په ټولو سیاسي غاړو استازي پکې شته. ښاغلی غنی د پنځشنبه په ماښام له تلون نیوز سره په مرکه کې وویل د مذاکراتي ټیم د غړو نمونه دقیقا هغه وخت اعلانېږي چې طالبانو سره خبرې پیل شي. دا لیست هم شامل دی، د ټولو سیاسي غاړو استازي پکې شته. ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې د مذاکراتي ډلې د غړو نمونه ځکه پټ ساتلې دي چې نه غواړي د متحدو اماراتو قضیه تکرار شي. هلته شاوخوا 2500 کسان ټاکل شوي وو چې د طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. ښاغلی غنی وویل چې دا ستونزمن دی چې د 2500 کسان په دې یوې قضیې خبرې وکړي. تر دې مخکې د طالبانو یو ویان سویل شاهین هم انتقاد کړی وو چې ولې دا لیست نه اعلانېږي. د 300 څخه زیات کډوالو سرنوشت چلاوس هم د ناروې په یو بیړۍ کې پراته دي لاندې معلوم چې دغه بیړۍ د دوی هفته په دې تمه ده چې په کوم سایل کې به لنګر واچوي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
فرانسوي چې دغه کډوالو نه بسل ویختنه ومني، مګر د خیریه ټولنو مقاماتو ویلي دي چې دغه کډوالو سره د دې ویره پیدا شوي چې بیرته بلی بیا ته واستول شي. مالټا هم دا اوس ویلي دي چې د ژغورنې دغه بیړۍ ته به د لنګر د اچولو اجازه ورنه کړي. او هم ایټالیې لا تر اوسه پورې لنګر اچولو ته د دغه بیړۍ د عملي دوو غوښتنو ته لا جواب نه دی ورکړی. په دغه بیړۍ چې د ناروی بیرغ پرې رپیږي، په اصل کې د فرانسې دوه خیریه ټولنې چې یوې د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه ده چلی. د دغه بیړۍ عملی د ژغورنې په څلورو عملیاتو کې دغو کډوالو ته د لیبیا سواحلو ته نږدې نجات ورکړی دی. په دغه بیړۍ کې د خیریه ټولنو مقاماتو ویلي دي چې د دوی مواد په خلاصېدو دي. له دې کبله د بیړۍ مقاماتو د دې فیصله کړې ده چې د اوبو په مصرف محدودیت ولګوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د هند سره د مذاکراتو امکان رد کړی دی او ویلي دي چې د هند سره د خبرو اترو وس خبرې اترې وس ګټ نه لري. نیویارک ټایمز په یوې مرکه کې عمران خان دغه ورځپاڼې ته ویلي دي چې پاکستان او هند اټومي قدرت لري او اوس دواړه د یو بل په سترګو ګوري او ولاړ دي. هغه ویل چې په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی او په داسې حالاتو کې هر څه امکان لري. او د دې وضعیت په اړه خپلې اندېښنې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره هم شریک کړي دي. هغه په هند تور ولګوي چې د هند حکومت اتیا لکه د کشمیریانو ژوند یې په خطر کې اچولی دي. عمران خان دغه راز د هند تر کنټرول لاندې په کشمیر کې د نسل کشۍ اندېښنه هم څرګنده کړه او د ملګرو ملتونو څخه یې وغوښتل چې سیمې ته 16 ځواک او څارونکي ولیږي. هند اګست په 15 د کشمیر نیمه خود مختار حیثیت ختم کړ چې له هغه وروسته د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ جاس شوی دي. ملګرو ملتونو د هغو کسانو نه د زیات ملاتړ غوښتنه کړې ده چې د تراګرۍ په پیښو کې مالي او ځاني زیانونه ګاللي دي. د تراګرۍ د قربانیانو د درناوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو امین منشي انتونیو ګوټیرس ویل دي چې د زیانمنو لپاره باید عدالت تامین شي. ښاغلی ګوټیرس د تراګرۍ د قربانیانو د عکسونو د یو نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې تراګرۍ او افراطیت جدي خطر وبله. دا خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جا غشنا رادیو ته اوریدل قدر مون اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای ووري خو اوس پر اوسه د دې خبرونه لومړی رپورټ ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د طالبانو او د امریکایي هیئت ترمنځ د سولې د خبرو په تړاو ځکه افغان حکومت غلی دی چې لا په رسمي ډول د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې نه دی پیل شوی. جمهور رئیس غنی دا هم وایي چې افغان ولس د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې سوله غواړي. د بلې خوا د حکومت د مذاکراتي هیئت د تیم د غړو د نه څرګندېدو په اړه د سولې ځینې فعالان وایي چې باید دا لیست ژر اعلان سي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی تېر شپه د دارالامان د قصر د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې د افغانستان حکومت د امریکایي پلاوي او د طالبانو ترمنځ په دوحه کې روان مذاکرات ساري خو په اړه غلي دي.
دا اوس د سولې پاکله د امریکا او طالبانو ترمنځ کومې خبرې روانې دي موږ دا هر څه څارو خو په دې اړه موږ ځکه خاموش یو چې تر اوسه پورې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات نه دي پیل شوي. کله چې امریکا او طالبان یو تفاهم ته سره راورسیږي او زموږ او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي موږ به دغه پروسې ټول جزئیات له ملت سره شریکوو.
ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې وویل چې خلک د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې سوله غواړي. ولسمشر وویل چې د سولې هر ډول خبرې به ولس ته ښکاره وي.
سوله لکه غل د شپې نه ناراضي پر رڼا ورځ راځي او د ملت په خوښه راځي. د ملت استازیتوب څوک کولای شي؟
ولسمشر غنی د سولې د روانو خبرو په تړاو دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې لا هم افغان حکومت د بین الافغاني ناس لپاره مذاکراتي پلاوی لیست نه دی اعلان کړی. طالبانو هم د دغه لیست نه اعلان په اړه ویلي چې یا د اختلاف له امله لیست نه اعلانیږي او یا هم د یوې کړۍ په واک کې دی. د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد چې د سولې په خبرو کې حاضر وي وایي د دغه مذاکراتي پلاوی په ابتدایي لیست کې نوم و خو له وروستي لیست خبر نه لري.
مذاکره هم زر نه شروع کیږي نمونه هم زر نه اعلانیږي او ځنډیږي پس ځنډیږي او خلک داسې فکر وکړي چې دولت د دې لپاره ځنډوي چې بیا هلته انتخاباتو باندې فشار راوړي د انتخابات کوي نو طبعا دا د خلکو په ذهنونو کې بیا شکوک پیدا کوي او ګټ په ځای بیا تاوان وکړي.
که څه هم افغان حکومت وایي چې د مذاکراتي پلاوي په لیست کې تنوع شته خو یو شمېر خزینه فعالان وایي چې د لیست په سر ورسره سلا مشورې نه دي شوي. دوی دا هم وایي چې په پخوانیو مذاکراتو کې ول
تیم نگوسیشن یا مذاکرات است تا بالا نی و ما امیدوار هستیم که زنا باید باشه و بخصوص زنا از طرف شبکه و زنای فعال از گروپ های فعالین اونا باشن.
در سوری پاره در خبری پده سیال که کیگی چه در افغانستان در پخلین لپاره در امریکا زنگره استازه زلمه خلیزاد در طالبان سر در نهم پده مذاکرات لپاره به سفر و تیده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو جمهور رئیس اشرف غنی وایي د دارالامان معنی د کابل د غرونو په منځ کې د سلنګونو سمبولونو څخه یو سمبول دی چې د افغانستان د تاریخ په زړه کې ځای لري. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د ترګورو وکولای سوال چې د خلکو وینو په تویولو سره د خپلواکۍ د ورځې لمانځل وځنډوي خو هغوی هیڅکله نسوای کولای چې افغانان له پرمختګ ترقی او ازادۍ څخه منحرف کړي. دا چې د دارالامان ماڼۍ د پرانیستلو په هکله افغانان څه وایي نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د امان الله خان د ناتمام فصل بشپړول د دارالامان ماڼۍ بیا ځلی جوړېدو په پرانیست کې جمهور رئیس غنی وویل د دې ماڼۍ د جوړېدو هدف د افغانستان دښمنانو ته دا پیغام ورکوي چې د افغانستان عظیم ملت په وار وار له ایرو سر پورته کړی او بریا ته رسیدلی.
زموږ ملت هم زخمونه وخوړل. ګران افغانستان ټپي ټپي شو خو نن بیا په پښو درېږي کټمټ
لکه د دارالامان ماڼۍ. خغلې غنی وایي چې د افغانستان د پرمختګ او ازادۍ دښمنان ته هیڅ کله نه تسلیمیږي او د افغانستان ملي هویت د یرغلګرو په وړاندې دوی ته روحیه ورکړې ده.
دښمنان افغانستان بسیار تلاش کردند تا که نمادهای تاریخی ما را از بین ببرند. اصلاً هدف از بین بردن امارات ها نبود. هدف اساسی این بود که با تمسخر و ویرانی این امارات ها افغانستان را از تاریخش، از گذشتهش، از غرور و وقارش جدا سازند.
د غازی امان الله خان لور هندی وای د خپلواکۍ تر ګټلو وروسته لومړنۍ خبره چې پلار یې کړې وه پنځه کاله ښوونځي ته تللي جبري کړل.
34 ولایت افغانستان هر کدام یک گل است و هر کدام مخصوص یک عطر داره، یک رنگ داره، یک ساز و شعر داره و امید دارم که تمام اینا گت شوه ما بین مملکت ما وطن عزیز.
دو دالمان ماری لپرانیستولو یو شمیر خلق هم فختی چی تاریخی جونده کرده ده.
ده واقعه چی ده سایل وار زکه چی ده غازی امان الله خان ده سول عطل چی منگه تا ده سل کالا ده و قدامت در لوده.
چی ده سیاسون که پخبالا که ده جنگ تشکیر و ده جنگی و که ده سیاسون پا وقتی ده ورانسو نو بده که سر قبر آسی امرانه که هم بیرته بیا افتتاکی که ده خوشارم ده.
د دالمان ماڼۍ شاوخوا سل کاله وړاندې د پخواني پادشاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې وه او په جګړو کې ویجاړه شوې وه. دا ودانۍ په 1300 میاشتو کې د شاوخوا $10,000 په لګښت جوړه شوه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي بل اونۍ ولایتونو ته د رایو پاڼې او د انتخاباتو د حساسو موادو لیږل پیلوي. د انتخاباتو د څار ادارې د حد څخه د زیاتو رایو د پاڼو په چاپولو اندېښنه ښیي او د دغه بهیر شفافیت غواړي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله راپورټ لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي دغه کمیسیون د تلې د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره 1,300,000 د رایو پاڼې چاپ کړي چې له بهر څخه کابل ته هم لیږدول شوي دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرسل وایان عبدالعزیز ابراهیمي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې اوس مهال د ټاکنو کمیسیون مامورین ولایتونو ته دغو رایو او نورو حساسو موادو د لیږد په بسته بندۍ باندې کار کوي. ښاغلي ابراهیمي وویل چې ولایتونو ته به د رایو پاڼو د لیږد بهیر د سنبولي د میاشتې په اتمه پیل شي. هغه وویل چې هغو ولایتونو ته چې د ځمکې د د حساسو موادو لیږ دي ستونزمن دي، نو دا کمیسیون به دغسې ولایتونو ته د افغان امنیتي ادارو په مرسته د هوا له لارې ټاکنیز حساس مواد واستي.
اوراق رای دي ښي په اساس فهرست
د رایو پاڼې د رای ورکوونکو د لیست له مخې په هر محل او هر مرکز کې د رای ورکوونکو د اړتیا پر اساس استول کیږي. په هغه صورت کې چې اړتیا پیښ شي چې د رایو پاڼو یا سوځېدلي یا ورکې سوي یا رنګ پر چپه سوي او یا هم کرښې پرې سوي او څیرې سوي دي، د همدغو اړتیاو پر اساس مرکزي دفتر او ولایتي دفترونه د کمیسیون د محل د رئیس، ولایتي چارواکو، څارونکو د لاسلیکونو وروسته ټاکنو محلونو ته استول کیږي.
د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د شمیرونې له مخې د روان 1990 لمریز کال د تللې شپږمې ورځې په ټاکنو کې د ګډون دپاره څه باندې 9,600,000 رای ورکوونکو خپل نومونه ثبت کړي چې له 3,000,000 زیاتې یې ښځې دي. د ټاکنو څار ادارې په زیات شمېر د رایو پاڼو د په چاپولو اندېښنه ښیي او وایي چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون باید په دې برخه کې خلکو ته د شفافیت ډاډ ورکړي. د پیپا په نوم د ازادو عادلانه ټاکنو د څار د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ټاکنو د کمیسیون لخوا چاپ شوي د رایو پاڼې د رای ورکوونکو د شمېر څخه خوشپاله سپیڅلې زیات. ښاغلی رشید وایي د تیرو ټاکنو تجربو له مخې ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته په کارو چې شاوخوا 9,000,000 رایو پاڼې چاپ کړې وې.
زه لومړی په دې باور یم چې په کار نه و چې د 9.6 میلیون رایو څخه یې زیاتې رای پاڼې چاپ کړې وای. دا ځکه چې موږ د هیڅ یوې ټاکنې په بهیر کې د 4.5 میلیونو څخه د زیاتو خلکو ګډون نه دی لرلی، او که موږ 4.5 میلیونه خلک په ټاکنو کې ولرو دا به د کمیسیون لپاره یوه لاسته راوړنه وي.
خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي دا په ټوله نړۍ کې رواج دی چې تل د رای ورکوونکو د شمېر څخه 100% زیاتې د رایو پاڼې چاپېږي او علت یې د ټاکنو په ورځ د احتمالي ضایعاتو مخنیوی دی. د کمیسیون د چارواکو د وینا له مخې افغانستان کې د افغان حکومت وسوالو مخالفانو ګواښونو ته په پاملرنې دغه کمیسیون د 1% له مخې زیاتې رای چاپ کړي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست یو شمېر نوماندان هم په زیات شمېر د رایو د پاڼو په چاپ اندېښنه ښیي او د ټاکنو کمیسیون څخه د رایو د پاڼو په اړه د شفافیت غوښتنه کوي. د رحمتالله نبیل ټاکنیز ټیموین عارف کینی وی چې که شفافیت رامنځته نشي نو خلک به پر ټاکنو باور د لاسه ورکړي.
اگر قرار بین باشه
که خبر داوی چې ټاکنیز کمیسیونونه د پیل څخه تر اخره خپل کړنې په شک او ګمان تر سره کړي، له بده مرغه د دغه شکمنو اقداماتو سره شفاف او پاک ټاکنې تر سره کړي.
په قبر قبول برای
تل شپږمې ورځې ټاکنو ته تل نوماندان ولاړو، خو یو نوماند زلمی رسول په دغه ټاکنو کې د ګډون څخه لاس په سر شو او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټاکنیز ټیم سره یو ځای شو. همداشان نن د عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم هم وویل چې د محمد انی پتمر د ټاکنیز ټیم یو غړی حاجی محمد محقق د دغه ټیم سره یو ځای شوی دی. حاجی محمد محقق د ښاغلي اتمر په ټیم کې د جمهور رئیس د دوم رسیت څوکۍ ته ولاړو. تر اوسه لا د ښاغلي اتمر ټیم په دې اړه تبصره نه ده کړې. که سم د نوماندانو ترمنځ 15 ورځې وړاندې ټاکنیز کمپین پیل شوی، خو د نوماندانو ټاکنیز کمپینونه تر ډېرې د سولې د هڅو سره اغېزې لاندې راغلي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ملګری ملتونه د هو کسانو سره د زیات ملاتړ غوښتنه کوي چې د ترګری په پیښه کې مالی او ځاني زیانونه ګاللی دي. د ترګری د قربانیانو د درناوي او د نړیوال ورځ په مناسبت د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې د زیانمنو لپاره باید عدالت تامین شي. نور جزئیات پر رپورٹ کې باوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د سه شنبه په ورځ د ترهګرۍ د قربانیانو د عکسونو د یونندارتون د پرانستلو په مراسمو کې ترهګرۍ او افراطیت جدي خطر وباله. ګوتریش ویل چې په تیرو میاشتو کې خلکو په کابل، قاهره، نایجیریا، بورکینا فاسو او ځینو نورو سیمو کې ډارونکي بریدونه ولیدل. هغه د کابل د تیر شنبه ورځ د برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي و خو دا ویل چې دغه شان حمله کورنیو ټولنو او په مجموع کې ملتونو ته دوامدار زیان رسوي.
موږ باید د حل لارو په موندلو کې په مساوي ډول ثابت واوسو او په خپلو ټولو هڅو کې د قربانیانو او ژوندیو پاتې شویو کسانو غږ واورو. راځئ دا وخت د تعامل، شناخت او عمل شیبه وګڼو. راځئ هر هغه څه وکړو چې یقیني شي د ترهګرۍ د قربانیانو بدبختۍ له دې وروسته نه هیریږي.
په پام کې ده چې ملګری ملتونه په راتلونکي کال کې د ترهګرۍ د قربانیانو کانګرس جوړ کړي. دا به د نړۍ له هرې برخې نه د خلکو د غږ او غوښتنو د اورېدو لپاره یو ښه فرصت برابر کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز وایي چې هیواد یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرخه کې جنګیږي.
On this day we reiterate
په دغه ورځ موږ د ترهګرۍ له هر بڼې او ظهور سره د مبارزې او د ترهګرۍ له قربانیانو او د هغوی له کورنیو څخه د ملاتړ او قدردانۍ لپاره خپله ژمنه تازه کوو.
په افغانستان کې د سولې د خبرو په دوام نړیوال بانک د سولې له توافق وروسته د اقتصادي پروګرامونو لپاره د نړیوالو او افغانانو نظرونه او مشورې اوري. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس هنری کرالی نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی د داسې اقتصادي طرحو پر راټولولو بوخت دي چې په افغانستان کې د سولې د ساتلو او سوکالۍ لپاره زمینه مساعده کړي. د ملګرو ملتونو د عکسونو په نندارتون کې د کینیا اوسیدونکي سارا تیکولو هم خبرې وکړې. د هغې میړه په 1998 کال کې په نایروبي کې د امریکا پر سفارت د برید په ترڅ کې ووژل شو.
زه له ملګرو ملتونو غواړم چې د مناسب غرامت د اخیستلو لپاره له ټولو قربانیانو سره مرسته وکړي. موږ سره مرسته وشي څو خپل ژوند بیا جوړ کړو، په خاص ډول تعلیم وکړو او نورو ته خدمت وکړو.
دا دویم کال دی چې د ترهګرۍ د قربانیانو د یادولو او درناوي ورځ لمانځل کیږي. سږ کال ټول تمرکز د قربانیانو او د هغوی د کورنیو پر مقاومت راڅرخیده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د 325 کډوالو سرنويشت چې اوس هم د ناروې د نجات په یوه بیړۍ کې پراته دي لا نه دی معلوم. دغه بیړۍ د دوه هفتې په دې تمه ده چې په کوم ساحل کې به لنګر واچوي. نور حال په رپورټ کې واوري.
فرانسوی چې دغه کډوالو نه بسل ویختنه ومني، مګر د خیریه ټولنو مقامات ویل دي چې دغه کډوالو سره د دې ویره پیدا شوه چې بیرته بلی بیا ته واستول شي. مالټا هم دا اوس ویل دي چې د ښورنې دغه بیړۍ ته به د لنګر د چولو اجازه ورنه کړي، او هم ایتالیا لا تر اوسه پورې لنګر چولو ته دغه بیړۍ د عملی دوه غوښتنو ته جواب نه دی ورکړی. په دغه بیړۍ چې د ناروی بیرغ پرې رپیږي په اصل کې د فرانسې دوه خیریه ټولنې چې یوې د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه ده چلی. د دغه بیړۍ عملی د ژغورنې په څلور عملیاتو کې دوه کډوالو ته د لیبیا سواحلو ته نږدې نجات ورکړی دی. په دغه بیړۍ کې د خیریه ټولنو مقاماتو ویلي دي چې د دوی مواد په خلاصېدو دي. له دې کبله د بیړۍ مقاماتو د دې فیصله کړې ده چې د اوبو په مصرف محدودیت ولګوي. دغه بیړۍ یو ډاکټر لوکا پی ګوازی وایي چې همدا اوس دغه کډوال سخت عصبي تکلیفونه لري او هغه وایي
L'emergenza più importante in questo momento è l'emergenza psicologica. Queste persone hanno subito e stanno subendo dei traumi, queste persone.
هغه وایي په دې وخت کې د ټولو نه عاجل کار دا دی چې د هغوی د روحي او عصبي تکلیفونو غم باید وخوړل شي، ځکه چې د دغو کډوالونه ډېرې شکنجه شوي او په عزت تېری هم شوی دی. دغه ډاکټر دا هم وایي چې د بیړۍ انتظار د دغو کډوالو روحي او عصبي تکلیفونه لا پسې زیاتوي. همدغه راز د بې سرحده ډاکټرانو د خیریه ټولنې د چارو منتظم جی برګر وایي د نجات بیړۍ د امبولانس حیثیت لري چې خلک انتقال کړي، نه دا چې دا خلک په بیړۍ کې پاتې شي. هغه وایي چې همدا اوس هلته په بیړۍ کې وضعیت ډېره خطرناکه ده. هغه دا هم ویلي دي چې په بیړۍ کې په هفتو هفتو د کډوالو پاتې کېدل لکه چې نوي اصول دي. دا ډېر وخت وړي چې وي مسلې ته د حل یوه لار پیدا شي. هغه وایي چې د اروپا نورو ملکونو سره هم تماسټینګ شوی چې دا کډوالو مني. فرانسا لومړنی ملک دی چې د دغو کډوالو نه څلوېښتنه منلي دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د ننګرهار ولایت د جلال آباد په ښار کې لسګونو دینی عالمانو، میرمنو او قومي مشرانو غونډه کړې وه. د سولې خبرو ته یې هیله ښودلې او پر طالبانو یې ژغ کړی دی چې د سولې لپاره دې خپل دریځونه نرم کړي. میرمنو ویلي دي چې داسې سوله غواړي چې میرمنو ته پکې د تعلیم او کار کولو حق ورکړي سي. نور حال زموږ د خبريال زبیح الله غازی پرپورت کې واوري.
د غونډې ګډونوالو په یو خوله د طالب او حکومت ترمن سوله غوښته او ویلي که په جګړو ګټل کېدې نو دا څلوېښت کاله به جنگ بې پایلې نه پاتې کېدو. دینی عالم مولوی شیراز خان عظیمی وایي دا اوږده کلونه کېدونکې جګړه د گاونډ او نورو هیوادونو د ګټو جګړه وه، ځکه نو سولې ته تر بل هر وخت هیلې زیاتې شوې دي.
موږ تقریبا شي اتلس کاله موږ د اور په لمبو کې سوزو، بلکې خبره لګه داسې اوږده که موږ څلوېښت کاله موږ د اور په لمبو کې سوزو، د چا د لاسه سوزو؟ د همجوارو ملکونو د لاسه سوزو. الحمدلله اوس هغوی دا خبره درک کړې ده چې په جنگ باندې په زور باندې کلی نه کېږي، او د دې وجه نه الحمدلله اوس یو کاروان د سولې روان دی. انشاءالله په ټول افغانستان کې سرایت کړی دی. طالب هم زمونږ ورور دی، زمونږ مټه او بازو دی، سیاست کې برخه اخستې ده، د دې افغانستان باشندگان دي. انشاءالله هغه اوس دا خبره درکړي ده چې په جنگ باندې کار نه کیږي تر څو چې په سولې او پروغې په جوړی باندې ونی شي.
په غونډه کې ځینې میرمنې هم ګډونوالې وي، ویلي که د طالبانو حکومت ترمن سوله کېږي نو د دوی ژوند، تعلیم او کار کولو ته دې پام وکړي، هسې نه بیا ځلې په کورونو کې بندي شي.
کته ما تعلیم ته نه پریدي سوچ چې سوله نه غواړي، نو آیا تخپل مېرمن نه اجن ډاکټر ته وړلی شي؟ تخپل اولاد مانی کې، خپل لور مانی کې، تعلیم نه خپل مېرمن مانی کې، اما ته دې تبه نه ګوري سبا تخپل خزه کم ډاکټر ته ویسي. سولې په روان فرصت کې باید موږ ته برخه راکړل شي، لکه څنګه چې نارینه ته ورکول کیږي باید هغه برخه موږ ته راکول شي. داسې نه چې موږ د سولې پروسس څخه وباسي او بیرته د شپارس کلونو ته مخکې بوځي، لکه څنګه چې ښځې بېوزله وي، بېوسه وي، نو نور موږ نه غواړو چې هغه وخت.
قومي مشران د افغان حکومت او امریکایي چارواکو وروستیو خبرو ته هیله مند دي او وایي طالبان باید د سولې په مسله کې خپل دریځونه نرم وساتي او د دې وطن د اوسیدونکو د ژوند لپاره د سوله وکړي. قومي مشر سید رحمان مومند:
هر هغه مرول ورور چې راځي نو کوټه خو برانه نه نیسي، خو وطن ته به راځي او موږ سره به سوله کوي. موږ آماده یو چې په غټو امکاناتو باندې هغه خپل ورونو سره کنات وکړو، کانې شو راشي او موږ سره سوله په تغر باندې کړي، نه په دې کې چې مال وایي چې ته د وطن نه ځو زر اعظم نه، دا خو سوله نه شو، دا خو بیا جنگ شو.
دا غونډه داسې مهال کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد دوهې تخپل سفر پیل کړي او په ټویټر یې لیکلي چې د نهم پړاو خبرو ته هیلې ډېرې دي. زبیولا غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
یو شمیر افغانو شوزو د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلیمې کلیزې په مناسبت د کابل په وزیر اکبر خان تپه کې د افغانستان یو لوی بیرغ جګ کړ. دغه بیرغ د افغان شوزو شبکې غړو خپله جوړ کړی و او وایي چې د بیرغ په پورته کولو د یووالي پیغام ورکوي او ترڅنګ د شوزو د حقونو لپاره سل کال وړاندې پیل سوی مبارزه لمانځي. په دې برخه کې زموږ خبريال حکمت سروش له کابله رپورت لري.
لسکونو افغان شزی د افغانستان د خپلواکۍ د سلمی کلیزه په ویاړ د کابل پر وزیر اکبر خان ته پراټولې سوی چې دلته بخپل لاس جوړ سوی تر ټولو غټ پیرغ پورته کړي. دلته د شاه مان الله خان لوړی شاهزادګۍ هندیا او شاهزادګۍ ناجیه هم راغلي چې له دوی سره دغه ورځ په ګډه ولمانځي. شاهزادګۍ د ښځو له حقونو او پوهنې سره د شاه مان الله خان او ملکه ثریا د مینې او کار کیسې کوي. شاه مان الله خان
مخصوصا با کمک ملکه ثریا همسرش بسیار مواظبت میکرد نسبت به خانما و حتی وقت سومین خواهرم به دنیا آمده که مادرم یک پسر میخواست پدرم برش گفت که برای ما زن و مرد فرق نمیکنه. یک جای بودن برابر کار کردن با مملکت فایده مند میشه. انشاءالله بخیر وطن ما آزاد شوه، آرام شوه، صلح باشه.
د افغانستان د شوزو د شبکې په نوښت راټولې سوي شزي د شاه مان الله خان په وخت کې د شوزو د غورځنګ د پیل سل کاله هم لمانځي. دوی وایي افغان شزي بیرته شاته نه ګرځي او د تیرو کلونو لاسته راوړنې باید وساتل سي.
مبارزات چې زمون بانام او گمنام خزي تیگه ای خیده نن رستاس اولیده چه افغان میرمنو ده دغه پوویار بانده بیرق جیکو
افغان خزه هیچ کلا هیچ چاته نه تسلیمیگی خپل حقونه غواړي او د خپل حقونو په تساوی بانده ولاړ دي.
دغه شزی وایی که څه هم پر وړاندې یې ډېرې ستونزې پرتې دي خو دوی به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي.
قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده.
هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ساس خدمت کیو خوست د دریخ پرونی همکاران حاضر دی فلان وخت بخپل خبرونه تاسو ته ورغی تاسو د امریکا جا آشنا رته اوسه.